السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام چې په تور زیړی راڅرخي پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې تاسو یې نن تکرار اوریدلی شئ. خو د دې ساعت په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په تورخم کې نن سهار د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ ډزې تبادله شوې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستان د ځایی پولیسو د یو چارواکي خالد خان له قوله د ډزو تبادله تایید کړې. په تورخم کې افغان او پاکستانی خبریالانو د ځایی خلکو په حواله ویلي چې ډزې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم لري، خو تر اوسه یې کره شمېر نه دی معلوم شوی. دغه جګړه نن داسې مهال ونښته چې پرون تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار د لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو حکومت ویلي تورخم لاره ځکه بندوي چې پاکستانی لوري خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې ماته شوې ژمنې کومې دي، خو اسوسییټډ پریس د یو پاکستانی چارواکي په حواله ویلي تورخم کې اوس افغان ناروغان او پایوازان د سفر له اسنادو پرته پاکستان ته نه پرېښودل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تېرو څو میاشتو کې د طالبانو په وینا زرګونه افغان ناروغان له ویزو پرته پاکستان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي سږ کال د څه باندې 120 میلیونه بې وزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. اوچا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بې وزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. اوچا داسې مهال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منع کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عاید بې ساري دی او په خبره یې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلنی عاید له 2 میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد د مخنیوي او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعرفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجي تورملنګ ویلي وو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي له کبله د شوکاني او نورو صنعتونو 45 کارخونې تړل شوې دي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر واردېدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعرفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون وویل چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په اړه خبرې کوي. دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د یورانیمو چې خالصوالی یې 4.8% ته رسیږي پخول کشف کړي دي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. او د برازیل چارواکو پرون ویلي په لسګونو کسان د ساو پاولو ایالت په 2 ښارونو کې د وروستیو طوفانونو له کبله مړه شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په وینا تر اوسه د مړو شمېر لږ تر لږه 6 تنو ته رسیدلی.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تور زیړی یا هپاتایتس بی یو ډول وژونکې ناروغي ده چې افغانستان کې هم پیښشته. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې څه باندې 2,68 میلیونه خلک په تور زیړی اخته دي. تور زیړی د ځیګر د التهابي کېدو یوه تر ټولو مهمه ناروغي ده چې په کلنی ډول 30,000 کسان وژني. هم په افغانستان کې هم د تور زیړی د سږ کال شمیرې لا نشته، خو روغتیا پالانو ویلي چې تیر کال د دغه هیواد درنه شاوخوا 15,000 کسان نیولي وو. دا چې تور زیړی څه شی دی، نښې نښانې څه دي، ولې انسان په تور زیړی اخته کیږي، افغانستان کې د درملنې تشخیص امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې اوس پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر محمد نظیف شینواری. ډاکټر صاحب ستړي مشي، اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. که غواړئ چې په دې خبرونه کې نظر ورکړئ او یا هم له ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ، د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00420 02 1501. بل شمیره د 00420 دوویست یو سلو دولس شپږ څلوېښت صفر یو. که چېرته نه غواړئ چې اړیکه ونیسئ زموږ پښتو فیسبوک پاڼې ته ورشئ، هلته موږ دا موضوع مطرح کړی کولی سئ، هلته خپل پوښتنه راته په کمنټ کې ولیکئ. ډاکټر صاحب، پیل به له دې نه وکړو چې تور زیړی څه ډول ناروغي ده، څه ډول یې اورېدونکو ته په ساده ټکو ورپېژنو او ولې ورته تور زیړی وایي؟
سلامونه الودین صاحب ته او ستاسو د طریق ټول هیوادوالو ته سلامونه احترامات. تور زیړی یو نواساري یا وایرسي ناروغي ده چې عموما موږ په طبي اصطلاح کې ورته هپاتایټس بي وایو، یعنی هپاتایټس بي یو نوی وایرس ده چې هپاتایټس بي وایرس ته د ځیګر د حجراتو د التهاب او یا د ځیګر د امراضو د منځ راتګ سبب کیږي. په عام اصطلاح کې خلک ورته یعنی دا نوم نومولی دی چې تور زیړی ورته وایي، خو په طبي اصطلاح کې موږ عموما دې ته هپاتایټس بي وایو. او دغه یو نوی وایرس ته یو وایرسي ناروغي ده چې د یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې او یا د نږدې کانټاکټ چې هغه د نیډل په واسطه وي او یا داسې وخت زکېدل وي د یو انسان چې څوک مصاب وي او د هغې هغه وسایل شخصي وسایل چې یا توت برش ورته ویلی شو یا هغه څوک چې زرکی تخلي او د هغې نیډل یا د هغې توت برش بل څوک استفاده کړي، نو دا وایرس د دې طریقه د انتقال سبب کېدای شي. او یا د جنسي اړیکو له طریقه چې یو څوک پارټنر یعنی همدغه مصاب په دې وایرس وي، نو دا یو نوع وایرسي ناروغي ده چې د ځیګر د مصاب کېدو سبب کېږي. خو خوشبختي په دې کې ده چې د دې د مخنیوي لپاره موږ واکسین او هغه احتیاطي تدابیر چې په پام کې لرو دا د دې سبب کېدلی شي چې یو څوک د دې نه وژغورلی شي او یا بچ پاتې شي.
ښه، ډاکټر صاحب تاسو یې هغه طبي اصطلاح هم تشریح کړله، هغه کلیوالي یا عام اصطلاح هم ورته تشریح کړه. زیړی په مجموع کې په افغانستان کې به کله چې د دې ماشوم رنګ زیړ وو، رنګ به زیړ تښتېدلی وو، کم انرژي به وو، بیا به ځینو ورته ویل چې دا ممکن زیړی نیولی وي. خو دا دغه تور زیړی آیا په دې کې رنګ توریږي د انسان او کنه دغسې فقط د نوم ورته ایښودل شوی د رنګ په د بدن په رنګ باندې کوم اغیز نه لري د دغه ویروس دی دغه تور زیړی هپاتایټس بي؟
نه، دا کوم خاص دغه پکې نشته، په دې کې تفاوت نشته. اصلا موږ که په عموم کې زیړی وایو نو زیړی اسباب ډیر دي، یعنی دا یوازې تور زیړی د دې سبب نه کیږي چې په یو شخص چا کې زیړی منځ ته راوړي. موږ د دې لپاره چې یو څوک جلد زیړ وي یا سترګې زیړې وي او یا په تشو میتیزو کې تغیر د رنګ وي چې مثلا هلته زیړوالی موجود وي، بیا د دې لپاره موږ معاینات کوو. هغې نه وروسته د معایناتو نه بیا موږ دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا هپاتایټس سي دی یا نور داسې دغه اسباب د دې شته دی چې د زیړي سبب کیږي. نو د دې لپاره چې موږ بیا تشخیص ته رسیږو، وروسته د دې معایناتو نه تشخیص ته رسیږو چې آیا دا هپاتایټس بي دی یا په عام اصطلاح تور زیړی ورته ویلی شو یا په سپین زیړی بعضې خلک وایي هپاتایټس سي ته، چې هغه هم یو نوی وایرس دی چې هلته سپین زیړی وایي. که نه، تفاوت په دې کې ډېر نشته دی چې موږ داسې وایو چې په تور زیړي کې به یو څوک د چا رنګ تور اوړي او په سپین زیړي کې به سپین اوړي، هغه تفاوت نشته په دې کې. خدا په عام اصطلاح خلکو مروج کړې ده او خلک د دې نه استفاده کوي، خو په دې اصطلاح کې به موږ هغوی ته اهمیت نه ورکوو. خاص همدومره ده چې موږ سکرینینګ کوو، معاینات کوو او د هغې نه وروسته نتیجې ته رسیږو چې آیا دغه زیړی یا دغه اراض علائم چې په دې کې منځ ته راغلي دي، یا دا د هپاتایټس بي په اساس منځ ته راغلي، یا د هپاتایټس سي په بیس کې منځ ته راغلي دي، او یا نور داسې اسباب دي چې دغه په واسطه کې هم زیړی منځ ته راتلی شي. نو موږ وروسته د معایناتو نه او تاریخي نه وروسته دې نتیجې ته رسیږو چې آیا دا تور زیړی دی او که هپاتایټس بي دی او که هپاتایټس سي دی یا نور څه دي.
ښه، ډاکټر صاحب، دغه هم یو ډول انتان یا ویروس دی چې تور زیړی باندې انسان اخته کوي، تاسو تاریخچې ته هم اشاره وکړله. دا څه ډول رامنځته کیږي؟ د خپل د ویروس منبع یا منشا چې شی ده، له چاپیریال نه پیدا کیږي او که نه له یو انسان نه بل انسان ته فقط لیږدول کیږي؟ یعنی ویروس چیرته ژوند کوي دغه د تور زیړی؟
وایرس یا عموما هر هغه څه چې د مرض سبب کیږي یو میزبان حتما لري، یعنی یو داسې ځای لري چې په هغې کې اوسیږي. وایرس دا هم د یو نوی مایکرو ارګانیزمونو د جملې څخه دی چې مثلا بکتریاګانې دي، پرازیتونه دي او یا وایرسونه دي چې عموما دا په سترګو نه لیدل کیږي او د الکترون مایکروسکوپ او یا د عادي مایکروسکوپ په واسطه او یا د بعضې نور وسایلو په واسطه موږ دې تشخیص ته رسیږو چې دا موږ تشخیص کړو او تداوي کړو. نو عموما دا وایرس چې دی ځیګر په حجراتو کې د دوی رشد او نمو صورت نیسي. دا وایروس عموما چې مثلا په انسان کې یو انسان کې منځ ته راځي، اول ته هغه په مسکو کېږي، د دې په ځیګر کې دا رشد کوي او ریپلیکیشن په طبي اصطلاح کې ورته وایو چې دا تکثر کوي. وخت چې دا یو وایروس په دوه او درې او په سلهاوو په میلیونونو تبدیل شي، دا بیا په وینه کې جریان ته لاکي او په ټول بدن کې. نو دا هم بیا وینې جریان له کبله بیا دا دی انسان چې دا په مسکو شوی دی نور انسانانو ته د انتقال سبب کیږي، خو لاري جدا دي، یعنی فرق لري. عموما لکه موږ تاسو چې په کرونا وایرس هم کرونایي ناروغي وو، دا وایروسي ناروغي وو چې تنفسي سیستم د لاري یو انسان نه بل ته انتقالېدل او چانس ډیرو. خو تور زړه چې دی دا بیا د وینې د لاري یا د هغه انسان د بدن مایاتو د طریقه چې یا اوخ کوي یا نور لکه سیمین یا نور داسې د بدن مایات دي چې دغې د طریقه د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. خو په دې کې هم بیا چانس شته دی چې یعنی په کوم طریق ډېر انتقالېږي، چانس 0% دی چې هغه د وینې د لارې 0% انتقال چانس لري، او د بدن د مایاتو د طریقه بیا هغه وخت چې د دې تکثر په بدن کې ډیر وي د انتقال چانس ډیر دی، او که د تکثر دغه نو وسي تناغه یو انټیجن یا وایروس موجود وي په بدن کې یا په ځیګر کې، دغه طریقه به د انتقال چانس د بدن د نورو مایاتو د طریقه بیا ډیر کمیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په څو بڼو یا په څو ډولونو باندې ویشلی سو دغه د تور زیړي ویروس یو واحد ویروس دی او کنه بڼې لري خطرناک او کم خطره؟
دا عموما یو وایروس دی، خو ساختمان یې بیا داسې دی چې دا د څو ډوله سرفیس نه جوړ شوی دی چې دا تقریبا موږ په دې کې انتیجنونه لرو چې دا د دې یو کور انتیجن ورته ویلی شو، یو سرفیس انتیجن ورته ویلی شو. نو د دې د طریقه موږ دا بیا د تشخیص کې موږ سره کومک کوي چې هغه تشخیصونه یو ابتدایي تشخیص دی چې موږ په هر ځای کې د دې تشخیص کولی شو. یو ساده وینه اخیستل کېږي او یو انتیجن یې ټیسټ کېږي په دې لابراتوارونو کې. خو کله چې بیا د دې تشخیص ته موږ ورسېږو چې دا تور زیړی لري یا هیپاټایټس بی په دې کې پازیټیو دی، بی انټیجن ورته ویلی شو. کله چې دا پازیټیو شو بیا د دې په تعقیب باندې موږ پی سی آر ورته ویلی شو یا الیزا ماینټی چې کې انټیجن انټی باډی چې کیږي دغه مزمنوالی او هارت کودن چې یعنی دا هم دا اوس منځ ته راغلی دا او که دا د عمر عمر دا وایروس باندې اخته شوی دی. نو د دې په تشخیص کې بیا موږ سره لابراتوار کې د دې معاینات کو د دې د سټرکچر یا ساختمان موږ سره کومک کوي. نو عموما دا یو وایروس دی او د یو وایروس په واسطه باندې منځ ته راځي خپل تور زیړی او دا نور چې بیا زیړی موږ کله مطالعه کوو یا زیړی په مورد خبرې کوو نو بیا هغه ډېر اسباب لري. خو دلته موږ یوازې دې باندې خبرې کوو چې تور زیړی یا هیپاټایټس بی خپله یو وایروس دی، یو میکروب دی، او د دې په واسطه باندې د ځیګر د حجراتو تخریب سبب کیږي. د هغې په نتیجه کې بیا ناروغ ته بشتیایی پیدا کیږي، کانګې پیدا کیږي، د ګیډې دردونه پیدا کیږي، او د سترګو زیړوالی، د جلد زیړوالی، د ټول بدن زیړوالی، هغه نظر شدت ته فرق لري. نو دې کې بیا موږ سره لابراتوار او یا نور تشخیصي معاینات چې دی هغه کومک کوي چې د دې موږ هغه شدت معلوم کړو چې یا دا خفیف دی، متوسط دی، که شدید دی. نظر معاینات ته موږ فزیکل چې یو ناروغ ګورو هم یو اندازه تشخیص بی خودلی شو. خود تر سو چه لابراتواری معاینات رازی بی هم اغا منتشدت خب واضی شکل منتوازی کنیم.
بله کور مودان دیر مننه اوریدون که تاسو کولی سی چه وست اریکا وونی سی یو اوریدون که فکر کوم استیدیو سر وصل دی تخنیکی همکار متاهر روخان اشاره کوي چې دا اوریدون که قولی خبری وکستلی مشه ازادی رادیو دا روختی ها دجوان شتمنی پرگنام آوری مهربانی غاگ مرادی
بله
علیکم السلام
لودین صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام محمد نبی خان بغلان مهربانی ستړي مشه.
الو
اورم غاگ مرادی محمد نبی مهربانی وکي.
او مننه خوشاله وسې مننه خوشاله وسې محترمه ډاکټر صاحب تقریبا لودین صاحب یعنی د څه په کارو چې موږ دوستان په کابل کې تقریبا دغه د شي ګور ماشاالله دا ټول ژوند په ډیر وخت موږ د سیاحت کړه ونه ما دغه غلبه یو پښتنه و ډاکټر صاحب نشي دغه سره ګټ پاره تقریبا یو څو سي ګټ په یو کاسه باندې پلو سره وخریا یو پیاله کې مختلف وختو کې ان ګټ چې وچی کی دغه خو په کوم یو نه بل تفنه انتقالي کې نه ډاکټر صاحب ویل چې دا د سیمه مرز د وایروسي د تقریبا موږ دا ټول جړې خو تقریبا موږ خان بسیل درې په دې ته به راغلا چې انسان د ستور جوړي ونیول یا د ته د دین سم دی وايي پوسټ کړه راغوسته نو تاسو به یو دوا کارول بیا به د زغور کې راخسته یو ملاته پورته دی به جړې پرې کاو نو دا موږ فیتو باندې کې د خاص دفتر کوم دوا لري نو دا جړې پاتل باندې ما نظر مخرب
کور مو دان سلامت اوسې محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره یو ځل بیا درته اعلانوم: 00 420 112 شپږ څلوېښت 0. او په همدې شمیره کې زموږ واټساپ هم شته. هیله ده چې که ښه انټرنیټ لرئ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی. دا پروګرام هر یک شنبه د افغانستان په وخت د ماخام له 8 تر 9 بجو په ژوندۍ بڼه خپریږي. دغه پروګرام بیا په نورو ورځو او نورو ساعتونو کې تکرارېږي. هم دا مهال په تور زیړی خبرې کوو. محمد نبی له بغلان اړیکه نیولې و. ډاکټر صاحب، دلته یو شمېر اوریدونکو راته پر فیسبوک هم غنې پوښتنې پریښي دي. د تبراشو راځي چې اول د محمد نبی ورور پوښتنه جواب کو. وای د تور زیړی له ناروغ سره په ګډه د خوراک کول څنګه دي؟ یا په ګډه کاسه کې له غسره کې ناستل، یا په هغه پیاله کې چې هغه اوبه یا چای څښي له هغې پیالې نه استفاده څه ډول ده؟ او ځینې ټوټکې هم یاد کړې چې د غوایي پوستکی وو او هغه دمونه هم شته. دا وای څومره اغېز لري؟ مهرباني.
د لوخو استفاده مونږ عموما توصیه ده ټولو خلکو ته چې دوی کوشش وکړي چې هغه څوک چې تور زیړی لري هغوی د خپل وسایل جدا کړي د نورو د خپل فامیل څخه. یعنی په مستقیم شکل 100% د انتقال چانس نشته، خو که چېرته د دې شخص چې دا تور زیړی باندې مصاب دی او د دې په خوله کې داسې یو خرشیدګي یا زخم موجود وي چې د هغې د طریقه هم د لوښې ممکن یا کاشوغه اوسي یا ګیلاس اوسي، هغې په واسطه په تماس راشي او د هغې طریقه دغه وایروس عموما تر 8 ورځو دپاره په دغه سطحه باندې پاتې کېدای شي، نو د دې چانس ډېر زیات دی چې دا انتقال کړي. نو هم د لعابو د وجې نه چې هلته په د دې د خولې مایات چې کوم دی دا هم چانس لري. یعنی که چېرته وینه وي خو 100% که د دې نفر چې دا په تور زیړي مصاب دی او د دې وینه د دې لوښو سره په تماس راغله او د دې لوښو نه بل چا استفاده وکړه، نو انتقال چانس 100% دی. خو هغه د دوی د بدن مایات چې کوم دی بیا د هغوی چانس کم دی. نظر دې ته بیا چانس لري چې آیا د دې په بدن کې د دې وایروس تکثر موجود دی او کنه دی موجود. عموما په ټول عمر کې تکثر نه وي موجود. کله چې د انسان موافقت ضعیف کیږي، انسان د خوراک د نظره د نورو امراضو په واسطه باندې چې کله مصاب کیږي، یعنی یا داسې قوي دواګانې اخلي چې هغه د کینسر ضد دوا وي، یا مونږ عموما سټیرایډ وایو د بعضو شدیدو امراضو لپاره ورکو چې هغه دواګانې اخلي، نو په دغه شرایطو کې بیا د دې وایروس د رشد او تکثر چانس ډیریږي. بیا د بدن د مایاتو نام د دې د انتقال چانس ته چې انتقال شي. نو ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې په دې ناروغۍ باندې اختوي دا باید شرم ونه ګڼي او بهتره ده چې دا خپل وسایل جدا کړي، او که چېرته مېلمه کې ورته ووایي چې ماته زما لوښې جدا کړي، که هغه ګیلاس ووسي او که نور داسې، یعنی په لاس ورکولو باندې د دې وایروس انتقال نشته، او په غېږه ورکولو یا په ناسته ولاړه کې خو د دې د وسایلو نه انتقال چانس شته دی. او دغه د بله پوښتنه چې د غوی پوستکی دا پخوانۍ خبرې وي او طب کې یا په دغه اوسنی ریسرچونو کې داسې څه نشته دی، خو پخوا شاید خلکو استفاده کړې وي د هر رقم حالاتو دپاره. هر نوه یو حالت راایستلی دی چې د خپل ضرورتونو پرې پکړي، ممکن یا یې جواب ورکړی یا جواب نه دی ورکړی، خو دا په طبابت کې نشته دی. د ملا دم عموما مونږ وایو د اسلام د نظره دم و دعا دا شته، خو دا یو افت یا یو وایروس یو سبب معلوم دی، نو تداوی هم شته ده او مخنیوي لپاره لارې چارې هم شته دی. نو بهتره دا ده چې همې تداوی په نظر کې ونیو. اول خو یې جلوګیري چې هغه څوک چې مصاب دی په کور کې نور کسانو ته انتقال نشي، د هغې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي او د هغه عملي شي. او په دویم قدم کې هغه څوک چې مصاب دی هغه خپل مریضي او دغه ناروغي تعقیب کړي، او هر وخت چې نظر معاینات ته ضرورت وي معاینات یې وکړي او تداوی خپله باید وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دلته د حیات الله ساحل په نوم باندې یو اوریدونکي پر فیسبوک باندې یو څه تفصیلي پوښتنه کړې. وای تور زیړی چې ویروس یې مړ وي څه باید وشي؟ او د ځیګر د سالم ساتلو لپاره باید کوم خواړه استفاده شي او له کومو ډډه وشي؟ بیا ویلی وای په افغانستان کې PCR ټیسټ په کوم ولایت کې کیږي، او که دا ویروس چیرته مرشوی وی بیا زر امکان شتا کنه. البته پختنی یواو خو اجزاوی ډیر وی د دې لپاره چې خای ورته جواب کوزه به د هر جز وایم ډاکټر صاحب تاسو ورته جواب ورکړي. او د زیګر ویروس کمر وی څه باید وشي مړ ویروس سره او د زیګر سالم ساتل لپاره هم سپارښتنه غوښتي.
ما مخکې یو وری دا وری وکړه دغه ویروس په زیګر کې وی او عموما چې کله په زیګر کې وی دا په بدن کې د بازي لکه یو انټیجن ټیسټ یا ادي ټیسټ دا موږ کوو ورته او د دې تشخیص په اساني باندې کیږي. کله که دا او تکثر ونه لري نو موږ په هغه صورت کې عموما زمنګ د پی سی آر کوم ماشينونه چې دا د دې د تکثر اندازه موږ تخي. کله چې د دې اندازه عموما د 2.5 ایم ایل نه دا کلوړی کی دغه ماشين دا ډیټیکټ او ورته ویلې شي یا موږ ته اندازه راکړي چې هغه یا یو لک وی یا 50,000 وی یا 60,000 وی یا حتی د میلیونونو نه مخکې وی هغه ریپلیکیشن د وایروس اندازه تعداد. نو کله کدا وایروس موږ ته دغه ماشين چې پی سی آر ورته وی غټه معاینه ورته وی دا کله کوم ته د دې وایروس دغه راکې چې دا ډیټیکټ شو او د دې اندازه موږ ته وخی نو موږ دا هغه اندازې په تعقیب باندې د دې تداوی په نظر کې نیسو. عموما هغه اشخاص چې عمرونه د 40 کالونو کم ووسی او د دې د وایروس اندازه د 40,000 یونټونو کم وي موږ دا بیا درې میاشتې د دې تداوی زندو او د درې میاشتې وروسته بیا تعقیب او دغه وخت کې موږ دې ته الیفټي ورته کوو یعنی د زیګر وظایف معاینه کوو شاید زیګر نورمال وظایف مختوري او کستون د پکشته کچته زیګر وظایف مختل شوی ووسی او نورمال نه ووسی الټرا ساوند ورته کو یو نو سونوګرافي ته لزمی معاینه د شپدی کې هم د زیګر جسامت موږ ګورو د زیګر تغیرات موږ ګورو کچېته په الټرا ساوند کې یا معاینه تلویزیونی کې په زیګر کې تغیرات موجود وي او په سیرولوژي کې د وینې په معاینه کې د زیګر وظیفه خراب وي کدا اندازه په هر اندازه وي ک لوړ وي او ک ټیټ وي موږ دې ته تداوی شروع کو او تداوی عموما د دې شپږ میاشتې الا یو کال پورې بعضی کتابونه مختلف نظریات ورکوي او تجربې پیښوي. نو موږ عموما د دې تداوی او د دې معاینات چې کله دا وایروس د پی سی آر موږ ته وایي چې دا ناټ ډیټیکټ دی نو په عامه اصطلاح ورته مړه وایي نو بیا هغه وخت موږ د دې تداوی نه کوو خو مریض به هر وخت تعقیب کیږي یعنی مریض باید داسې نه شي چې دوی ته وویل شي چې ستاسو وایروس مړ دی یا ستاسو وایروس ناټ ډیټیکټ دی ته نور بیغمه کینه یعنی دا بیغمه نه شي کینه چې دلته دا خپل فالو اپ د خپل مربوطه ډاکټر سره په خپل وخت باندې مشتی روستا شپږ مشتی روستا او زمونږه هیواد کې عموما غربت د وژنه اقتصاد هم ضعیف دی او دولت هم عمره رسیدګی نشي کولای چې دغه پی سی آر په ټولو ولایتو کې او په ټولو ولسوالیو کې په ټولو صحیح مراکزو کې موجود کی چې هغه په اسانۍ سره وشي. عموما په کابل کې موږ په مرکزی لابراتوار کې او حتی په انتنی شپخانه کې اوس ډبلیو ایچ او لابراتوار فعال کړی دی نو اوس پی سی آر دغه ممکن دی کیږي. د دې لپاره موږ هملته په کابل کې او په نورو ولایتو کې معلومات نه لرم ممکن شاید وشي په لوی اسپیټالونو کې د پی سی آر وشي. په ننګرهار کې هم موږ دلته په اوزوی شپخانه کې د دې لپاره پی سی آر لرو یعنی پی سی آر په ننګرهار کې هم کیږي او نور په غټ ولایتونو کې هم ممکن وشي خو په شاید وروسته پاتې ولایتونو کې چې هغه ډېر لري پراته وشي ممکن هلته ونه شي. نو د دې مړواله او ژوند کېدل دواړه ډاکټر مرګوده مرګوته پورې شي او ډاکټر نه باید تداویو کې بستر وي چې هغه د دې هر وخت د دې هغه ریپلیکیشن یا تکثر او د دې رشد او نمو تعقیب کې د دې زیګر وظایف تعقیب کې او د دې هغه ټول څه چې ضرورت وي هغه ورته وکړي چې تر څو پورې پیشرفت ونه کړي او زیګر تخریب نه کړي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. نورې پوښتنې هم شته وروسته به ورته راشو. راځئ لږ ډاکټر صاحب په دې تام شو چې اوریدونکو ته ممکن دا معلومات هم په سر کې مهم وي چې څه نښې نښانې دي چې یو کس باید په ځان باندې شک وکړي یا د کورنۍ په غړي باندې شک وکړي چې ممکن دا تور زیړی نیولی وي. ابتدایي علامې د تور زیړی د ناروغ څه شی وي؟
عموما دغه ناروغانو کې چې په تور زیړی باندې اخته کیږي په دوی کې ستړیا من ستړی زر راځي ډیر زر زر ستړی کیږي اشتیا پکې کمیږي د خوراک لپاره تمایلی کمیږي او په څنګه دي کې دوی ته چرته بیا لږ د زیړې پیشرفت کیږي دوی کې زړه بدواله من ستړی راځي او کانګي ورته راځي د ګیډې دردونه پکې وي. نو دغه حالتونه کلم دوی ته پیدا کیږي نو دوی چوکول شي د یو ډاکټر څخه لیدنه وکړي او هغه د غاراس ولاین چې دا دوی کې کوم من ستړی راځي ډاکټر به کولای شي د امبې په تعقیب باندې معاینات ورته وکړي چې کله معاینات کیږي نو دا تشخیص کیږي چې آیا دا تور زیړې او کېدې شي بل داسې سناروغي موجوده وي چې د هغې په اساس کې دلته دغه اراض والین پیدا شوي وي. نو عموما په دې ناروغانو کې ستړیا د اشتها نشتوالی د ګیډې دردونه د زړه بدوالی او کانګي دا هغه څه دي چې دا په ابتدا کې پیدا کېږي او داسې هم کېږي چې ډېر داسې دغه شته فیصدي خلک شته دی چې په هغوی کې هېڅ نوه اراض والیم نه ورکوي په ابتدا کې، یعنی ډېر وخت دا بدون د اراض لپاره کېږي، هېڅ نوه اراض والیم په کې نه وي، ولې دا په دې وایرس باندې مصاب وي اخته شوی وي. داسې حالتونو سره مونږ په افغانستان کې مواجه شوي یو چې یو چا ښه هغه سیروسس ورته وي یا پیشرفته حالت چې ځیګر تخریب کړی وي، ځیګر وړوکی شوی وي، ځیګر وظایف نور د کاره غورځېدلی وي، ناروغ کې پړسوب منځ ته راغلی وي او په هغوی کې حتی خونریزي، چې دا هغه حالتونه دي چې په دوی کې کله چې دا حالتونه منځ ته راځي او انسان د 15 یا 10 کال نه زیات ژوند نشي کولی. نو دغه حالتونو کې مونږ ته مراجعه کړي وي، هېڅ ناوه د خپل ناروغۍ نه خبر نه وي. نو دا وایرسي ناروغي ده او که چېرته څوک لږم په ځان مشکوک کېږي، باید ځان لپاره معایناتو کې، معایناتو ابتدایي ډېر اسانه دي او په هر ځای کې کېږي. او که په کورنۍ کې څوک داسې څوک ولري چې په هغې کې تور زیړی مثبت وي، هغه خلکو ته لپاره ډېره مهمه دا ده چې خپل وینه معاینه کړي، ځان لپاره واکسین وکړي او د دې شخص هغه د کور وسایل چې ډوډۍ استفاده کوي یا د غاښونو لپاره برس استفاده کوي یا ناخونګیر دي، هغه باید جدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. وصال ملکزی پوښتنه کړې وای، سلام ویلې بیا وروسته سلام ویلې وای، د هپاتایټس بی درمل شته او آیا د وینې څخه د بشپړ ختمېدو چانس څومره دی؟
بله، د دې وایرسي ناروغۍ لپاره موږ په ابتدا کې وایو چې د دې لپاره موږ ښه بهترین لار واکسین دی، چې واکسین باید وشي. هغه څوک چې مصاب نه وي او که څوک مصاب کیږي او بیا د ډاکټر دخوانه ورته درمل توصیه کیږي، موږ د دې لپاره کافي تداوی لرو. د دې د وایرس لپاره تداوی دوا جوړه شوې ده او دوای ښه کافي کار کوي، خو دا وایرس که یو ځل ته د کاره وغورځېږي د دې دوا په واسطه باندې د دوباره فعالېدو چانس ډېر دی. نو ښه خبره دا ده چې یو ځل دکه یو څوک تداوی شي، ما مخکې مې ویلې چې شپږ میاشتې موږ د دې لپاره تداوی کوو د ناروغانو لپاره، او حتی تر یو کال پورې او په پخواني ریسرچونو کې داسې ویل شوي وو که د دې لپاره موږ ټول عمر دا دوا توصیه کوو، وخت چې بیا هغه ارزیابي وشوه ټول عمر دوا ورکول دې ناروغانو ته مفید نه تمامېدله، په دې خاطر باندې چې د دې ګردو وظایف خراب کېدل او دا دوا قیمتي تمامېدله دې لپاره. نو دا هغه څو سایډ افیکټونه چې ورکړه، اراض جانبي عوارض ډېر ورکړه هغه تداوی، نو په همدې خاطر باندې د دې تداوی موږ د طبابت دې لپاره رالنډه کړه د شپږ میاشتې، او یا بعضې حالتونو کې چې سیروسیز ورکړې وي تر یو کال پورې مو ورکولی شو چې تر څو دا وایرس رشد او تکثر ته پرېنه دي. کله چې دا وایرس په رشد او تکثر راځي، دا د ځیګر په حجراتو حمله کوي او د ځیګر حجرات تخریبوي. چې ځیګر حجرات تخریب شو، ځیګر له کاره غورځي او په دغه وخت کې داسې اراض والیم ورکوي چې هغه مطلب هغه ناروغ ته د مشکل د ژوند ورته اسانه کېږي نه، ژوند ورته
بله. کور ودان ډاکټر صاحب منتظر به اوسو چې اوریدونکي هڅه کوي سټوډیو سره وصل شي. هله د چغاګي و ورستړي مشه آزادۍ رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني تاسو غږ وصل دی خبرې وکي. خو فکر کوم انټرنیټ کمزور دی، ځینې اوریدونکي انټرنیټ کې زنګ وي، بیا انټرنیټ کمزور وي، واتس اپ کې اړیکه نه سره وصلېږي. ډاکټر صاحب ولی آغا پوښتنه کړې وای، د تور زیړی د سی ویروس مکمل علاج شته او د سی ویروس پاړه باندې یا د ویروس د سی باندې پاړه باندې څه معلومات هم غوښتي؟
موږ د دواړو د پاړه تداوی لرو، که هپاتایټس بی دی او که هپاتایټس سی دی. خو تداوی داسې تداوی ده که یو څوک ځان تداوی کړي، نو دا په دې معنا نه ده چې 100% د دې تداوی شو دا به بیا دوباره د دې د وایرس نه فعال کیږي. موږ د دې د وایرس لپاره همدومره دغه امکانات لرو چې یعنی دا وایرس لمنځ وغورځو، له کاره وغورځو او په فعالیت شروع ونکړي او فعالیت ونکړي، او کله چې دا فعالیت کې د ځیګر حجرات تخریبوي. نو د دواړو لپاره تداوی موجوده ده، د هپاتایټس بی لپاره موجوده ده او د هپاتایټس سی لپاره، چې دې ته په عام اصطلاح باندې سپین زیړی وایي او هپاتایټس بی ته تور زیړی وایي. نو دواړه وایرسونه دي، او هغه وایرسونه دي چې په ځیګر کې اوسیږي، او کلم چې دا په تکثر راځي د ځیګر د حجرو تخریب سبب کیږي. اراض زیاتره مشابه وي چې مثلا دواړه زیړی منځ ته راوړي، چې کله د ځیګر حجرات تخریب شي هلته بیا د ځیګر وظایف مختل کیږي او د ځیګر چې کوم نورمال وظایف دي هغه لمنځه ځي. نو په دغه صورت کې دي ناروغانو ته زیړی پیدا کیږي چې دا د ځیګر هغه نورماله وظیفه ده چې بیلوروبین انډایرکټ په ډایرکټ بدلوي او هغه د ځیګر د لارې د اماو د لارې تراکي. نو کلم چې د دیګر وظیفه خراب شي بیلیروبین په بدن کې دا عموما په نارمل شکل تولیدیږي دا پاتې کیږي او چې دا پاتې شو په بدن کې د جلد زیړوالي سبب کیږي چې حتی په ماشومانو کې یا په غټانو کې په دماغ باندې بد تاثیرات لري او په ټول بدن باندې. نو دې ناروغانو ته د دیګر نور وظایف چې کوم دي هغه هم مختل کیږي. دې ناروغانو ته عموما د پروتین کموالی منځ ته راځي پوستکی کې د ګیډې پړسوب یا خو پړسوب پیدا کیږي. نو دواړه وایروسي ناروغۍ دي قابل د تداوی دي خو خوشبختی د هپاتایټس بی یا د تور ګیډې په دې کې د شدید لپاره موږ واکسین لرو او د هپاتایټس سی لپاره لا تر اوسه واکسین نه دی جوړ شوی او د مخنیوي لپاره لارې چارې شته چې باید وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو کولای شي چې تاسو اړیکه ونیسئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هر یک شنبه د ماخام لوو د ماخام تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته بحث ته راځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
بیا هم خراغلی تاسو ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی ډاکټر صاحب نظیف شینواری را سره دی. ډاکټر صاحب او اوریدونکو د راز شینواری په نوم باندې پوښتنه کړې ده. البته پوښتنه داسې ده چې یو څه جامع بانه لري نه پیګم چې څومره تاسو سره موافق یې. وای په افغانستان کې 80% شاوخوا خلک تور زیړی نه پیژني. غټه نه خنخانه چې شه دي ترڅو خلک پوسی چې دوی ممکن تور زیړی نیولې وي او ډاکټر ته مراجعه وکړي. که څه هم نه خنخانه تاسو مخ کې ویلې خو آیا عامه په هوایی یا په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه چې تور زیړی وو پیژنې فکر کوي د قناعت وړ ده او کنه باید ډیر کار وشي د رسنیو لارې د ټولنیزو رسنیو لارې د ملایمامانو لارې نه ترڅو دغه خلکو ته د خطرناکو ناروغیو لکه څنګه چې په نړۍ کې مثلا د ایډز تبلیغات کیږي خلک د ایډز په ضد کمپاینونه کوي او ځایږي. تور زیړی هم خطرناکه ناروغي ده د وینې لارې انتقالیږي او وژون کده. په افغانستان کې د خلکو د پوهې کچه څنګه ارزوي تاسو ډاکټر صاحب؟
په افغانستان کې عموما زمونږ ټول ملک کې دا ستونزه موجوده ده. یو خو د سواد سطح کموالی په اطرافو کې د مکتبونو اوس لږ پیشرفت کړی دی. نو زمونږ خلک په دې کې واقعا ډېره ستونزه لري. حتی دا نه پیژني چې دا تور زیړی که شاید وپیژني په دې نه پوهېږي چې آیا دا څه رقم ناروغي ده او د دې د انتقال چارو باندې نه پوهېدل او یاد دې په کم اختلاطات چې ورکوي کومه ناروغي چې په دې کې منځ ته راځي چې هغه حتی وخت چې ځیګر سیروسیس ته لاړ شي یا د ځیګر حجرات تخریب شي بیرته د ځیګر حجرات یعنی ایریورسیبل یعنی غیر قابل ارجاع خاصیت منځ ته راځي چې جوړیږي نه او حتی د مرګ سبب کیږي. نو دا ستونزه زموږ په ملک کې ډیره ده او عموما کومه کوشش وکړو د هر طریقې چې کیږي خلکو ته دا پیغام ورسو چې دا یو نو وایروسي ناروغي ده. د دې لپاره خوشبختی پام دی کړه چې موږ د لپاره واکسین لرو او دا واکسینونه په هر ځای کې کیږي یعنی په هر ځای کې موجود دي او خلاره داده چې خلک په دې وو کوهيږي چې یو څوک تور زیړی اختوي هغه خپل وسایل د کور جدا کی داسې نشي او داسې ډیر موږ داسې وخت سره مخ شوی چې د کور یو کس په تور زیړی مصاب دی د کور نور اعضاو ته دا وایرس انتقال کړي دي او بیا په دې کې زمونږ طبي پرسونل هم باید په ساحاتو کې ملامت کړي شي چې هغه عموما جراحان دي یا دواخونو ډاکټران دي داسې وخت سره مواجه شوی یو چې غاخې وستلې وي او دغې نه وروسته ورته دا وایروس رسېدلې وي یا داسې شوي وي چې یو مور سیزرین کړی وي یعنی ماشوم باندې ولادت شوی وي دغه عملیات ورته شوی وي او د هغې د طریقه دا وایروس اخیستی وي. نو دا یوازې دا نه ده چې موږ خلکو ته بلکې ټول هغه څوک چې مسؤول دی چې اول کټګوري کې طبي پرسونل دی چې دا خپل مسؤلیت ادا کړي یا وزارت صحت عامه ده او خلکو ته پوهاوی ورسوي او بیا په دې څنګ کې د مکتب معلمین چې دی هغه که ټرین شي هغوی ته دا وویل شي چې هغوی خپلو شاګردانو ته په مکتبونو کې او ملایمامان په مسجدونو کې دا تشریح شي نو ډېره به ښه وي یعنی خلکو ته عامه پوهاوی ورکول دا زمونږ استاد سفرز دی خلک په دې باندې آگاه شي چې دا یو او نو وایرسي ناروغي ده او د یو انسان نه بل انسان ته د ډیرو طریقو انتقالیږي، یا د وینې د طریقه، یا د جنسی تماس د طریقه، او یا د زرقي زرق چې قلم یو څوک یو نیډل یا پچکاري راخلي یو کس ځان ته تطبیقوي، او بل څوک خصوصا په پوډریانو کې دا ستونزه شته ده چې پوډریانو کې یو زرق پچکاري څوک کسان استفاده کوي، نو د هغوی کې د انتقال چانس ډیریږي. او په فامیلونو کې چې یو فامیل کې یو نفر مصاب وي د نورو اعضاو د مصاب کېدو سبب کېدلی شي، نو او یا ښځه او خاوند داسې وي چې یو د دوی نه مصاب وي د بل د مصاب کېدو چانس شته دی تر څو چې دا واکسین نه شي. نو د نورو هیوادونو خوشبختي خو په دې کې ده چې د هغوی هیوادونو دولتونه دا توانمندي لري چې خپلو خلکو ته واکسین او د هر مرض په مورد باندې عامه پوهاوی ورکوي. خو زموږ ستونزې ډېرې دي چې هر نگانه که د غربت د نگانه وایو، که د اقتصاد د نگانه وایو، او که د تعلیم د نگانه وایو، په هر بخش کې ستونزه لرو. نو ښه خبره دا ده چې خلک په دې پوه شي چې دا سره کم ناروغي ده او د دې لپاره څه موجود دي. یعنې هم موږ تداوی لرو، هم د دې د جلوګیری په خاطر باندې واکسین لرو، او هم که یو څوک په دې پوه شي چې دا د دې انتقال د دغه طریقه کېږي، نو ممکن یو څوک ځان وساتلی شي د دې وایرسي ناروغۍ څخه.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ، خیر وسئ. نور اوریدونکو هم پوښتنې پریښې دي په فیسبوک کې، دا پوښتنې به هم ورته ځواب کو. اوریدونکو هڅه کوي چې اړیکه ونیسي، خو کله ناکله د انټرنیټي ستونزو له کبله له واټس اپ سره د دوی اړیکه هم نه روخ کیږي. د یاسین الله په نوم باندې یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده په فیسبوک کې، وایي دغه تکلیف زه هم لرم چې لنن نه 25 کاله مخکې پریاخته شوی وم، خو ټیسټ کې اوس هم مثبت راوځي. یعنی د یاسین الله پوښتنه دا ده چې 25 کاله مخکې په تورزیړي اخته و، لا هم د ویروس ټیسټ چې کوي وایي پایله مثبت راوځي. یعنی دا ویروس په بدن کې ډاکټر صاحب دومره اوږد مهال کې پاتې کېدلی شي مثبت؟
او دا وایروس عموما هغه څوک چې مصاب شي، مونږ داسې وایو چې دا نظر عمر ته فرق لري. یعنی که یو څوک په هغه دوره د ژوند کې مصاب شي چې هغې ته انفانټ دوره وایو، یا صفر نه تر یو کلنۍ پورې عمر کې، که چېرته دا په دغه عمر کې مصاب شي، د دې 90% چانس شته دی چې دا مزمن خواته لاړ شي او مزمن په دې بدن کې پاتې شي. او هغه کسان چې عموما د یو کال نه تر 5 کلنۍ پورې مصاب کېږي، د دوی چانس کمیږي. یعنی تر 5% پورې دا چانس لري چې دا د دې په بدن کې دا وایرس مزمن پاتې شي. خو که څومره یو څوک اډلټ وي یا بالغ واوسي، په هغوی کې دا چانس کمیږي، یعنی 15% ته راټیټېږي. نو دلته د دې وایرس که چېرته یو څوک پرې مصاب کېږي او په هاد شکل باندې موږ هغه حالت ته وایو، یا دفتن چې دا وایرس باندې مصاب شوی وي، تر شپږ میاشتو لپاره دوی کې اراض علایم پاتې کېږي. بعضې کسانو کې بعضې بدون د اراض علایم وي، خو په تر شپږ میاشتو دپاره یو څوک مصاب شي، هغې ته موږ هاد حالت وایو یا اکیوټ حالت ورته وایو. او کله چې د شپږ میاشتو نه د دې دغه زیاتېږي، اراض علایم زیاتېږي، یا د دې عمر په دې وایرس په دې بدن کې زیاتېږي، نو دې ته موږ بیا مزمن حالت ویلی شو. نو نظر عمر ته، نظر د دې مصاب کېدو ته دا فرق لري. عموما هغه کسان چې عمرونه لوړ وي، په هغوی کې د مزمن کېدو چانس کم دی، یعنې په مزمن حالت باندې کم تبدیلیږي او ډېر ځل له منځه ځي، په هغه حاد حالت کې له منځه ځي. خو که په یو چا کې په مزمن شکل پاتې شو، د دې ایچ بی سی یا دغه کم انتیجن چې دی، دا مثبت راځي تر عمر پورې، تر اخره پورې. خو که چېرته تداوی شي، بار بار تداوی شي، 1% چانس لري ریکوري. بل چې دا موږ خپل هم په کابل کې د انتنی روغتون کې تقریبا تر 2 واقعو سره داسې مخ شوي وو چې درې له څلور کالو په جریان کې چې هغه موږ بار بار تداوی کړی وو، څو پیرې د هغې وایروس ریپلیکیشن یا تکثر په لکونو میلیونونو پورې رسېدلی وو، او موږ شپږ میاشتې تداوی کړ، یو پیره بیا تداوی شو. نو نتیجه دا وه چې دریم څلورم ځل تداوی نه وروسته د هغې منفي راغی، هغه کوم وایروس هغه ابتدایي ټیسټ چې دی هغه منفي راغی. هغې دپاره موږ بیا ایچ پروفایل ورته وایو چې هغه د دې وایروس ټولې هغه انواوې چې دغه برخې چې کومې دي، چې هغه سرفیس انتیجن دی، کور باډي انتیجن دی، یا نور انواع لري، برخې لري، نو هغه ټولې منفي راغلې. او موږ په دې هغه کوم ریسرچونه چې شوي دي په نړۍ کې، هغه هم همداسې وایي چې 1%، یعنی په زر 100,000 کسانو کې یو کس ممکن دغه ټیسټ منفي راشي، او هغه بیخي
ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. قاری صاحب پښتون، ستړي مشي، تاسو غواصل دی، مهرباني خبري وکي او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سیدی تخنیکی سنزو دستاسو جاغ ناورم که تاسو زمان جاغ روی سلامونه می قبول که سلامونه تاسو داکتر صاحب تا السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو وړاندې کوم واقعاً لکه ډاکټر صاحب چې وویل یا دا ورور پوښتنه وکړه په افغانستان کې تر اویا فیصده هم ډېر داسې خلک شته چې د تور جیړي په باره کې خلکو ته آګاهي هم نه لري او چا آګاهي هم نه ده ورکړې. دا زموږ علما هم مسؤلیت دی چې اکثرو علما خپل دغه مسؤلیت نه دی ادا کړی، امامانو او مدني پالانو د خلکو خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. راسی پر دی آگاهی باندې منو سره غږیږو، یو دوې پوښتنې مې د ډاکټر صاحب سره درلودې که زما ږغ اوري.
غږ مو لرو مهرباني قاري صاحب.
بله
غږ مو راځي قاري صاحب، تاسو خپلې پوښتنې مطرح کړئ.
او د ډاکټر صاحب سره مې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خو دې دا ده چې دا تور ژړی اول چې انسان ته پیښیږي بیا ځیګر ته وصل کېږي، اول د ځیګر کومه برخه ژر خرابولی شي؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې دا تور ژړی نوري که چیرې علاج ونه شي یا یو سړی په پوه نه شي نوري کومې ناروغۍ زیږولی شي تور ژړی؟
کور ودان قاری صاحب پښتون سلامات اوسئ. دا چې له تخنیکي ستونزو سره سره وتوانېدو ستاسو غږ واورو، ستاسو پوښتنې واورو، دا ډېر ښه شو. ډاکټر صاحب تاسو به د قاري صاحب پښتون پوښتنې اورېدلې، هغه خپل نظر هم درلود. پوښتنې دا وه چې وای تور زیړی اول د ځیګر په کومې برخه باندې برید کوي، کومه برخه زیانمنوي، او که چیرته درملنه ونه شي په اوږد مهال کې نورې کومې ناروغۍ زیږي یا انسان له نورو کومو ستونزو سره مخامخ وي؟
تور زیړی عموما دا وایرس د ځیګر په حجراتو کې اوسېږي، او کله چې د دې تعداد زیاتېږي د ځیګر حجرات چې دي او دفاعي سیستم لري د هغې په مقابل کې راجیږي او جنګ ورسره شروع کوي یا ضد باندې فعالیت کوي. نو د همدې په صورت کې داسې یو ګډوډي منځته راځي چې ځیګر حتی که شدید عکس العمل وښيي د ځیګر د عدم کفایت سبب کیږي، یعنی ځیګر خپل کار پرېږدي. او دا د تور زیړي په ځای کې فولمیننت هپاتایټس موږ ورته وایو، یو شدید حالت دی چې ځیګر د وایرس په مقابل کې ښه وي، خو په نورمال شکل کې چې وایرس موجود وي ممکن ورسره غرض ونه لري، خو که چیرته د وایرس دا تعداد زیاتېږي او تعداد یعنی ریپلیکیشن زیاتېږي د دې په مقابل کې عکس العمل ښه او د ځیګر حجرات تخریبیږي او دا د ځیګر په حجراتو کې اوسېږي دا وایرس. نو کله چې د ځیګر حجرات تخریب کی په هات شکل کې زیړی ورکي یا اکیوټ هپاټیک فیلر ورکي یا فولمیننت هپاټایټس ورته وایو، هغه یو حالت دی چې د ځیګر ادمي کفایت پکې منځ سره تللی شي او ځیګر پکې خپل وظایف له لاسه ورکي. او که چیرته په مزمن حالت کې تداوی نشي او پاتې شي، نو دا دوه غټ مشکلات منځ ته راوړي چې یو ورته موږ لیور سیروسس وایو، یو نو حالت منځ ته راوړي چې په دې کې ځیګر وړوکی کیږي په بدن کې، په د بدن په اجواف کې چې عموما پیروټینیل کې دا دلته مایع جمع کیږي چې اسایټس ورته وایي، یعنی د ګیډې غټواله یا د ګیډې پړسوب. او په دې ناروغانو کې عموما د پخو پړسوب منځته راځي د پروتین د کموالي د وجې نه، د پخو پړسوب دی، د ګیډې پړسوب دی. دې ناروغانو کې خونریزانې منځته راځي چې هلته په ځیګر کې پورټل وین دی، د هغې د هایپرټینشن په بیسیس کې ویریکوز وین منځته راځي چې دا په مرۍ کې منځته راځي، په مقعد کې منځته راځي او په اماو کې منځته راځي. دغه وینونه چې کله تشکل وکړي او د دې پورټل وین فشار په هغه صورت کې لوړیږي چې ځیګر خپل ټول هغه نورمال جسامت چې دی هغه د لاسه ورکړی وي یا ډېر وړوکی شوی وي او خپل وظایف له لاسه ورکړی وي، نو په دې صورت کې بیا په دې رګونو کې فشار لوړیږي، د خونریزیانو سبب کیږي او د خونریزي په نتیجه کې مریض حتی شاک ته ځي، مړ کیږي، یا د دې ګیډې د پړسوب د وجې نه ناروغ ډېر نارامه کیږي او د زړه تنګوالي ورته پیدا کیږي او په نورمال شکل خپل پریشوان هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه نورمال مخته نشي وړلی. او د دې د بدن د عضلاتو هغه کوم دغه چې دی نورمال عضلات چې دي هغه ضعف کیږي، کوچني کیږي، واړه کیږي او ډنګره کیږي. دا هغه څه دي چې دا په مزمن شکل کې کله تداوی نشي دا راز ولایم ورکوي او حتی د ځیګر د کینسر سبب کیږي. نو دوه غټ اختلاطات دي د دې وایرس په نتیجه کې چې منځ راځي، چې یو ریور سیروسس ورته ویلی شو او هیپاټیک سیل کارسینوما ورته ویلی شو.
او کور ودان په دې هیله اوریدونکو کتا چرته دغه د تور زیړي نښې نښانې لري، لطفاً عادي ما ګڼئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ. که تاسو په لرو پرتو ولایتونو کې یې کولی شئ حوزوي روغتونونو ته ولاړ شئ، که نه کابل ته ولاړ شئ، یو ځل خپله وینه معاینه کړئ که خدای مکړه داسې څه وي چې په وخت درملنه وشي. ډاکټر صاحب، لقمان خان پوښتنه کړې وای زه تور زیړای لرم تل تشویش کوم ځکه معاینات ګران دي نسم کولی چې د پی سی آر معاینات وکم او لګښت یې ورکم. آیا کومه بله لاره چاره یا کومه بله سپارښتنه وای ماته ډاکټر صاحب لري؟
یو خبره خو دا باید وکړو چې د دې وایرس دغه ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې او په هر کلینیک کې کیږي. نو ښه خبره دا ده چې موږ خلکو ته واضح کړو چې مهمه نه ده چې د هر عادي ټیسټ لپاره ښار ته او یا مرکز ته مراجعه وکړي. هماغلته چې کوم کلینیکونه موجود دي په اطرافو کې په ولسوالیو کې په ولایتونو کې مراجعه وکړي او ووایي چې ما لپاره تور زیړی مینه کې نو که چېرته اراض والیم په ځان کې ولري او ډاکټر ته مراجعه وکړي تور زیړی ورته مینه کې هغه ابتدایي ټیسټ ډېر ارزانه دی او په هر ځای کې قابل د دغې د استفادې دی او موجود دی. کله چې هغه ټیسټونه مثبت کېږي نو بیا د مرکز ته مراجعه کوي د پی سي آر په خاطر باندې یا د نور معایناتو د تعقیب په خاطر باندې. نو ښه خبره دا ده. او بله خبره دا چې د دې دا ورور چې وایي چې زما د معاینات د وس او توان پوره نه دي نو په کابل کې اوس خو دغه دولتي کوم روغتونونه چې دي چې مرکزي لابراتوار دی او خپله پانتاني روغتون کې او یا په حوزوي روغتونونو کې چې پی سي آر موجود دی دومره دا چې لږ په ځنډ باندې د دې دا نتایج راځي چې هغه د دې ولایتو کې یا په دې لابراتوارونو باندې لوډ ډېر زیات دی حجم پہ ډیر زیات دی د ناروغانو. نو په دغه نتیجه کې د دوی د معاینات لږ په ځنډ راځي. نو زما په نظر باندې بهتره دا ده چې لږ تکلیف وباسي او یو سوله دې منتظره پاتې کېدی شي. خو زمونږ ستونزه په دې کې ده چې موږ ډېر عجله لرو. زمونږ د خلکو سره مواجه شوي یو چې ورته مو ویلي دي چې دغه ټیسټونه په مرکزي لابراتوار کې په 80 روپۍ 100 روپۍ حتی په 500 روپۍ هغه هیپاټایټس سي دغه مریضان لږ کم پیدا کېږي. هغه یو سیټ چې دوی استفاده کوي تقریبا 2 اویا نفره باید موجود وي او د هغه په یو دفعه هغه ماشین ته ورکول کېږي او نتیجه یې منځته راځي. نو په دې حالاتو کې هم بیا خلک داسې توقع لري چې ماته هم دفتا نتیجه راکړي. نو په دغسې حالاتو کې چې هم موږ اقتصادي مشکلات ولرو هم منتظره پاتې نه شو نو په دولتي روغتونونو کې دا کار اوس ممکن دی او تسپیتنه دومره دی چې لږې ورځې په نظر کې نیول کېږي. یعنی عموما مرکزي لابراتوار ته که یو څوک د دولتي شفخانې نه خط ورکول شي چې دې لپاره پی سي آر ورک وکولی شي. عموما موږ په ننګرهار کې په نورو ولایتونو کې انتانی بخش لرو په هر شفخانه کې. نو که دوی هلته مراجعه وکړي دغه ډک سیبانو د نظر نه ورته یو خط ورکول شي او په خپله هماغه حوزوي روغتونونو کې چې کوم پی سي آر موجود دی هغې ته راجع شي نو ممکن ډېرې کمې پیسې پرې راشي او تداوي کار به یې اسانه شي او مشکل به یې حل شي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې خیر وسې. تاسو که څه هم اوریدونکو ته سپارښتنه وکړه چې ضرور نه ده چې دوی په هر ابتدایي معاینه پیسې کابل ته یا حوزوي روغتون ته ورشي په ټولو ولایتونو کې یا په حتی د ولسوالۍ په کچه ممکن ځینې ابتدایي ټیسټونه وشي. په هر حال ډاکټر صاحب راځئ چې لږ زره پر دې وغږیږو چې دغه ناروغي د تور زیړي تشریس ولا باندې تاسو ویل چې ویروسي بڼه لري په دې به خبرې وکړو چې تور زیړی تداوی څنګه ده څومره وخت کې تداوی امکان لري او په افغانستان کې دننه تاسو ویل چې تشخیص ستا تشخیص کیږي په لابراتوارونو کې تداوی څومره موثره او څومره اوږدمهاله ده؟
د دې عموما چې کله موږ تشخیص سره کیږو چې تور زیړی لري د پتن موږ تداوی دې لپاره نه شروع کوو. موږ عموما د ناروغانو ته سپورټیو ټریټمنټ یا وقایوي شکل یو نو دغه ورکو ورته سپورټ ورکو چې دې لپاره په ابتدا کې موږ دغه په نظر کې نه نیسو. دغه کوم وایرس لپاره د وایرس ضد دوا چې کومه د انټي وایرل ورته وایو دا په نظر کې نه نیسو. دوی لپاره عموما ښه خوراک توصیه کوو چې ښه خوراک وکړي. عموما دا ناروغان چې هغه کوم اراض والیم لري په ابتدا کې موږ هغه ته دوي کوو چې یا زړه بدوالی ولري د زړه بدوالی دوا ورکو ورته که دا چېرته بشتیایي ولري د اشتیا لپاره دوا ورته ورکو او داسې تقویتي دواګانې ورکو چې د ځیګر وظایف لا تقویه کړي. خو کلم چې دا وایرس موږ د دې لپاره هغه پی سي آر او یا یو ایچ پروفایل ورته وایو چې د الیزا باندې کېږي هغه په غټ ماشین د دې معاینات کېږي. کله چې دغه نتایج راځي موږ ته بیا د دې په واسطه باندې موږ تصمیم نیسو چې آیا موږ دې ناروغ ته اوس د دې وایرس ضد دوا شروع کړو که شروع نه کړو. په هر حالت کې دې لپاره موږ دا دوا نه شروع کړو. دا دوا دوه دغه لري علت لري یو دا چې تر څو موږ په دې مطمئنه شو چې د دې وایرس فعالیت په بدن کې موجود دی او که موجود نه دی. که فعالیت موجود نه وي ضرور نه ده چې موږ دې لپاره کومه مشخصه دوا چې د دې وایرس د لمنځوړلو لپاره یا د فعالیت نه دولیدو لپاره ورکو هغه دوا شروع کو ورته مونږ منتظر پاتې کیږو چې د دې حقیقت ټیسټونه راشي چې یو پی سی آر ورته ویلی شو او بل ایچ پروفایل ورته ویلی شو د هغې په بیس باندې مونږ بعض وخت کې چې پی سی آر اویلیبل نه وي یا موجود نه وي د هغې په واسطه مونږ تدابیر شروع کولی شو. نو کلم چې دا معاینات راځي مخکې د دې معایناتو نه تقویتي دوا ورکو، کلم چې دا معاینات راځي او شدت دې وایروس زیات وي یا تکثر زیات وي ارقام یې ډېر لوړ راشي منځته، نو بیا مونږ د تداوی تصمیم نیسو چې تداوی عموما شپږ میاشتې مونږ دې لپاره یو نوه د وایروس ضد دوا شروع کوو، انټي وایرل چې عموما انټیکاویر دي او ټینوفویر دي، داسې نورې دواګانې دي چې دې وایروس په ضد باندې ورکول کېږي. شپږ میاشتې بعد حتی مونږ کولی شو چې د درې میاشتې وروسته د دې د ځیګر وظیفه بیا ارزیابي کړو او بیا ورته الټراساوند وکړو، هغه ابتدایي ټیسټونه دي چې آیا د دې ځیګر وظایف نورمال شوي دي او که نورمال لا خراب شوي دي. نو د دې په واسطه باندې مونږ تصمیم نیسو چې آیا د بستر وړ دی یا نه دی. کلم چې ځیګر وظایف ډېر خرابېږي ناروغ مونږ بسترو، خو که د ځیګر وظایف ډېر نه وي خراب شوي تنه د وایروس تعداد زیات وي، نو بیا مونږ تداوی ورکو کور کې او مریض ته بعضې توصیه کوو چې مثلا که داسې حالات درته پیدا کېده چې زړه بدوالی دې زیات وو، زوفوالی راتله او د جلد رنګ دې بیخي زیړ شو، نو کانګې دې ډېرې وي، نو په دغسې حالاتو کې بیا ورته وایو چې مراجعه وکړي چې په شفخانه کې بستر شي. بدون د هغې نه که چېرته اراض ورایم ډېر نه اوسي یا بیخي نه وي یا لږ کم وي خفیف وي او د وایروس اندازه په دې معایناتو کې لوړه راشي، نو باید تداوی مونږ حتی په کور کې توصیه کوو چې هره ورځ یوه یوه دانه ګولۍ خوړل کېږي او شپږ میاشتې یا درې میاشتې وروسته بیا مونږ ارزیابي کوو. نو کلم چې د دې وایروس دا تعداد له منځه لاړه او صفر شو، ناټ ډیټیکټ مونږ ته هغه ماشین ریزلټ راکوي، کلم چې هغه ناټ ډیټیکټ شي نو بیا د ځیګر وظایف هم ورسره نورمال کېږي او مونږ خپل تداوی نوره ځنډو، بیا تر دې پورې ځنډو شي بیا دوباره دې لپاره بیا شپږ میاشتې وروسته، درې میاشتې وروسته، یا کال وروسته دې لپاره ارزیابي کوو او د ارزیابۍ نه وروسته بیا تداوی شروع کوو.
سلامات صاحب، ډاکټر صاحب کور مو ودان. ځینو اوریدونکو پوښتنه هم کړې وه، ښه ده چې په وروستیو کې په سپارښتنو کې دغه د خوړو موضوع هم شامل کړو. په افغانستان کې تل ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کېږي د پریزونو موضوع کېږي یا هغه غذاګانې چې مؤثرې وي ناروغ ته د خوړو توصیه کېږي، د تور زیړي له ناروغۍ سره یا د علاج په دوره کې یا د درملنې په دوره کې کومې غذاګانې یا کوم غذایی مواد دي چې مرسته کوي تر څو دغه د درملنې پروسه ښه تمامه شي؟ په نورو او ویروسونو کې معمولا چې کله انسان کې ویروس وي، ډاکټر صاحبان ورته د ګرمو خوړو، د چایو، د ګرمو اوبو سپارښتنه کوي. د تور زیړي د علاج په دوره کې یا که څوک په تور زیړي اخته وي، کوم خوراکي مواد مهم او ضرور دي؟
دې ناروغانو ته عموما په ابتدا کې چې کله هغه اختلاطات نه وي ورکړي، یعنی کله چې مثلا مامخ کې ویل سیروسیس دی او هیپاتیک سیلور کارسینوما ده، هغه اختلاطات نه وي ورکړي، دې ناروغانو ته مونږ ډېر پرهیز هم نشو ورکولی. او دې ته وایو چې هر نوع خوراک چې مثلا شتې وي او کولی شي ودې کولی شي، تنه مونږ لږ په پروټینو باندې تعقید کوو چې هغه شیدې دي او یا غوښه ده، دا لږ کم استفاده شي. ولې پرهیز نه ورکوو ناروغانو ته په ابتدایي حالاتو کې چې اختلاطات نه وي ورکړي؟ پرهیز نشته دی او د هر نوع خوراک چې استفاده کولی شي بدون د دې نه چې تنه په معده باندې بد تاثیرات ونه کړي، چې هغه خوراکونه چې په معده باندې بد تاثیرات کوي او یا یخ او غوړي وي چې په مرۍ باندې چې په څنګ د دې کې دا انتان لري او د دې معافیتي سیستم ضعیفه وي، دیګر وظایف خراب کړي وي، لا خو بل انتان باندې د انتان منتن کېدو چانس پیدا نه شي. نو په دې خاطر باندې بعضې توصیهګانې ناروغانو ته کوو چې مثلا په دې جریان د تداوی کې یا په دغه وخت کې یخ خوراک او غوړ استفاده نه کړي او غوښه او شیدې دا لږې کم استفاده کړي. کله چې اختلاطات ورکړي وي او د دې په دیګر وظایف خراب شوي وي، بیا په دې حالاتو کې بیا مونږ دې ناروغانو ته توصیه داده شي وخ نه پرهیز ورته یو هدا پول ورکو ورته شیدونه او پسنګ دې کې دینه روانو ته د مالګې استفاده کمه توصیه کوو. په دوی کې بیا د ګردو د دې وایروس ته وجه نه چې کله ځیګر خرابېږي د ګردو د خراب کېدو چانس موجود دی او د ګردو کې د پروتین د دغه ځای کېدو چانس موجود دی. نو په دې ناروغانو کې بیا په هغه حالاتو کې چې اختلاطات ورکړي وي هغه وخت بیا بعضې پرهیزونه ورته توصیه کېږي. خو په عام شکل باندې چې یو څوک تور زیړی ولري، زمونږ خلک بعضې ملایانو ته او بعض خلکو ته مراجعه کوي چې هغوی د الینټ سطحه ټیټه وي، نو هغوی داسې پرهیزونه ورکوي چې هغه دې ناروغ ته په ځای د دې چې ګټه ولري تاوان لري. چې یو د هغې نه زه خپله داسې واقعیت سره مخ شوی یم چې یو مور خپل ماشوم چې کله په شپخانه کې منځ ته پیدا شوی وو او دا مشوم لږ ډیر شوی وو او د مور رنگ فاطمه تغییر کې استنواله من سره دې کم خونی دی وجنه نو دا واقع د غور ولایت ته شالته کوم مولا ور توسې کړي و چې ته تور ډیر لري او ته مشوم ته باید ور نکې نو درې میاشتې دې مشوم ته نه ور کړي کله چې دا مور مراجعو کړ شپخانی ته دوباره کورنۍ به مجبوره کړي و چې ته د معایناتو کړه تاته خو ملا وویل خو ته خو مایناتو که چې کله مایناتو شو دې دپاره هېڅ نوه زیړی پکې موجود نه و نه هیپاټایټس بی موجود و نه هیپاټایټس سی موجود و حتی هغه مونږ میډیکل جینډس ورته ویو یو عادي زیړی ورته ویو چې په نارمل شکل کې پیدا کیږي ماشوم ته بېرته له منځه ځي او یا مور ته ممکن د بعضې دواګانو په واسطه یا د نورو اسبابو په واسطه منځ ته راشي او بېرته ښه شي نو په دې کې هېڅ نوه داسې وایروسي ناروغي نه وه موجوده ولې هغه ماشوم باور وکړي چې هغه د مور د شیدو نه محرومه پاتې شو درې میاشتو کې د مور شیدې کم دغه چې دی غل منځ تللی وو بیا د شلو د قابلیت توان نه لره نو دا ما حتی د ماشوم مریض و ما د مور نه پوښتنه کوله چې ولې خپل شیدې ماشوم ته نه ورکوي هغې دا قصه راته وکړه نو زموږ په ټولنه کې ستونزې ډېرې دي او خلک مخکې د دې نه چې یو تشخیص ته ورسیږي او یا د قضیې هغه نتایجو ته ورسیږي د مخکې نه فیصله کوي نو بهتره به دا وي چې هر وخت کې که یو څوک په یو مرضي باندې اخته وي که مربوطه ډاکټر یا مربوطه متخصص سره مشوره وکړي دا به بهتره وي نه د عامو خلکو خبرو ته غوږ نیول او نه د هغوی خبرو په ځان عملي کول زموږ په ټولنه کې یو بدبختي بله ده چې یو چا یو څه کړي وي او هغې باندې ښه تمام شوي وي بل ته هم بیا هماغه څه توسیع کوي چې ما خو داسې مشکل لري که ته داسې وکړې نو تاسو ته به هم ښه وي ممکن هغې کس ته هغه فایده کړي وي هغه فریض یا هغه دوا ولې هغه مشکل شاید د دې هماغه څه نه واوسي نو تقصیه مو دا ده چې خلک
و لنډ وروستۍ پوښتنه د واکسین موثریت څومره دی ځکه کله چې اوس ماشومان پیدا کیږي معمولا دغه هیپاټایټس بی واکسین ورته ورکول کیږي د ژوند په اوږدو کې واکسین بیا څومره ګټور تمامیږي که فقط په څو ثانیو کې یا په څو دقیقو څو ثانیو کې راته دغه موثریت وایي
واکسین ډیر موثریت لري حتی د دې وایروس د بچ کېدو لپاره یعنی جوړ شوی دی او لمنځ کلم د دې واکسین سوګو کې هغه د مصاب کېدو چانس بیخي کمیږي او حتی شاید هیڅ مصاب نشي نو خو خبره دا ده چې ټول خلک چیرته امکانات وي اول ځان لپاره معایناتو کې چې دا ونه لري دا وایروس یعنی هغه صورت کې که څوک دا وایروس ولري د واکسین ورته دغه نه لري استقباب نه لري او باید وینه کړي خو هغه څوک چې د دې وایروس منفي وي وایروس بیخي ونه لري او دا ایچ بی ایس کوم ټیسټ چې دی دا منفي راشي نو په دې صورت کې که دا واکسین وکړي واکسین درې دوزه کېږي او تقریبا یو شپږ دولس او یو شپږ درې دا تفاوت لري هغه د میاشتو خو مطلب واکسین چې دی یوازینۍ لاره د دې وایروس مخنیوي لپاره بهترینه لاره ده نو که څوک په خپل فامیلونو کې ماشومان وي هم باید واکسین کړي او هغه څوک چې په سختو او په خطرناکو ساحو کې کار کوي چې هغه یا د دیالیز سره واخلي هغوی نو دوی دې هم باید واکسین
وکړي ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ اورېدونکو د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته ورسېد له خپل میلمه ډاکټر صاحب محمد نظیف شینواری نه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې دا خبرونه مو واورېده او نظر مو راته راکړ ډیره مننه تر بیا د خدای په امان
سندوق شاد سندوق